مشال لړیو قدرمن او اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر یم او په دې خبري غړې کې تاسو ته هر کله وایم موږ درته د پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه مهم رپورټونه راوړی نو کول شي را سره پات شي د غرمې د 12 بجو نه تر 1 بجې پورې د خبري غړې خبريږي خو په سر کې خبرونه درته وړاندې کوو چې زما همکار منور شاه تاسو وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیل او بجلی نرخونه کم کړي د افغانستان سره د پاکستان د حکومت د غنمو مرسته طالب چارواکو ته وسپارل شو او د یوکرين ولسمشر په یورپی ټولنه غا کړی چې د ځانګړو قاعدو لاندې د هیواد ته غړیتوب ورکړي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د تیل او بجلی نرخونه کم کړل تیر شپه قامت په ټلویزیونی وینا کې عمران خان وویل د پېټرول او ډیزل د یو لیټر نرخ 10 روپۍ او د بجلی یو یونټ نرخ 15 روپۍ کموي او دا چې په دې نرخونو کې به د راتلونکو بجټ پورې اضافه نکېږي نو موړي د روس او یوکرين شخړې ته په اشاره وویل
سب کو پتا ہے کہ جیسے یہ ہوتی ہے جنگ تو
دی وای تاسو ټول ته معلومه ده چې جنگ وي نو تیل به ګران شي نو موږ دا فیصله وکړه چې دا وخت پاکستان کې د تیل د ټولو لوی مسله ده او کله دې قیمتونه نور زیات شونه په خلکو نور بوج پرې وزي
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فروری په 15مه د تیلو د یو لیټر نرخ 112 روپۍ او د فروری په 14مه د بجلی یو یونټ نرخ 3 روپۍ زیات شوی و عمران خان د بیگانه وینا پر مهال د احساس پروګرام لاندې ل غریب کورونې سره میاشتنې مالی مرستې ل 2000 نه 4000 ته زیات کړي او د 4000 پاس بیروزګار لکانو جنکو لپاره 10000 روپۍ میاشت هم اعلان کړه وزیر اعظم عمران خان په دې مقدمه الکترونیکی جرمونو د مخنیوي په قانون پیکا کې د بدلون دفاع وکړه او وی ویل چې د دې پترس کې با په ټولنیزو رسنیو د دروغو خبرونو خبرولو او د خلکو د سپکاوي مخنیوي وشي د یادونه دا چې خبريالان مدني فعالان او حزب اختلاف ګوندونه پیکا قانون کې د بدلون مخالفت کوي او د حکومت مخالف او غوګونو غلي کولو هڅه بولي په شمالي وزیرستان کې په یو پوزي پوسټر دازو کې یو پوزي وجل شوی او بل یو جوبل شوی دی په میران شاه کې یو پوزي افسر د نوم نصر غندولو په شرط مشالېړی وویل چې نن سهار وختي د غلام خان دیوګر سیدګي سیمه کې په امنیتي پوسټه له پولي پورې غاړې څخه وسلوالو ډزې وکړې چې پکې دوه پوځیان جوبل شول د دې افسر په وینا په جوبل کې یو پوځي ورسته په روختون کې ساور کړه امنیتي چارواکي وایي چې پوز هم د بریدګرو په ضد جوابي کاروي کړي خو د مخالف لوري نه د نقصان اطلاعات نه دی راغلي په میرام شاه کې د پوز یو لوړ پولي چارواکي وویل چې د فروری په 28مه هم وسلوالو رزمک ډیویژن تحصیل دوسلی کې په ډزو یو امنیتي سرتیر جوبل کړي چې حالات یې نازک خودل کیږي خو وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ له افغانستان سره د پاکستان د حکومت د 3,000 غنمو مرسته پرون په تورخم کې طالب چارواکو ته وسپارل شو دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په ټویټر لیکلی ویلي دي چې دا مرسته په 28 لاریو کې افغانستان ته ورسول شوې پاکستان د امراسته په داسې حال کې کړی دا چې سوره زی وړاندې د پاکستان د لارې افغانستان ته هند 50,000 ټنه د غنمو مرسته استولې دي د تیر کال اگست میاشت کې طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړی له هغې راهیسې ملګرو ملتونو په وار وار ویلي چې د دغه هیواد وګړي له بشري ناورین سره مخ دي او په کار ده چې نړیوال ورسره مرستې وکړي د یوکرين ولسمشر په یورپی ټولنه غږ کړی چې د ځانګړو قاعدو لاندې د یې هیواد ته غړیتوب ورکړي ولودیمیر زیلنسکی پرون په ټولنیزو رسنیو شریک کړل شوی یو ویډیو پیغام کې یورپی ټولنې ته اپیل کړی دی چې یوکرين د نوو ځانګړو قاعدو یا قوانینو لاندې په فوري توګه ټولنه کې شامل کړي خو د یورپی ټولنې چارواکو ویل دي چې په ځنې دلایلو دا ممکنه نه ښکاري د چارواکو په وینا په دې کې یو دلیل دا دی چې یورپی ټولنه کې د فوري غړیتوب ترلاسه کولو لپاره کوم ځانګړې قاعدې یا قوانین نشته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایور بوک ویل دی د وښتو هوادونو اتحاد یورپی ټولنه کې شاملېدل داسې عمل نه دی چې په یو سو میاشتو کې ترسره شي دا په داسې حال کې دا چې په یوکرين د روسي يرغل نن شپه مورز دا یوکرينی چارواکي وای چې روسي ځواکونه یې په خارونو کې لسخت مزاحمت سره مخ دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوبه کې پرون بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دغه میچ په بنگلاديش کې وشو. د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیگ په لړ کې د دواړو ټیمونو ترمنځ د دغه سیریز ورستۍ سیالي وه. له دې وړاندې دوه لوبې بنگلاديش ګټلې دي. افغان لوبډله به له بنگلاديش سره دوه شلوریزه لوبې نورې هم کوي چې یوه به یې د مارچ په دریمه او بله د مارچ په پنځمه کېږي. د خبرونو پای
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ لارې په مشال ډاٹ کام باندې اوریدونکو د دې خبرونه ځنی مهم رپورټونه دادي. د پاکستان وزیر اعظم د بجلی او تیلو بایو راټیټولو اعلان کړی خو یو خبریال وای
که فرض کړه حکومت ختم شي نوی انتخابات به کیږي نو پغې کې به د خبرې یاده شونه د خامخا کې شکول کوشش وکړي چې ما په ډیرو مشکل حالات کې معاشي صورتحال کې هم ماده څه فیصله وکړي چې دا غي फायदा عوامو ته مرسبل غوښتل.
په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي پوسټه برید کې دوا سرتیری وژل شوی ریپورت پیلرو. لکور می د فرقې زو شخړو لوجه به کور شوی له حکومت غوښتنه کوي چې دا غوي د واپسی لارې پرانیزي. په کابل کې د پاکستان سفیر وای د افغان سوداګرو ستونزې به هوارې شي.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں. مناسب اور فوری اور پریکٹیکل اقدامات لیں.
د دوه تړون دو کلن شو. په تفصیلی راپور کې اورئ چې د افغانستان تیر جمهوریت نظام ولې و پاشل شو. له پخوانی افغان چارواکي معصوم ستانگزی به ورو
د دوه تړون اوس هم د امتحان په حال کې دی. د افغانستان خلک په بشری ناورین ځوریږي. هر نظام او رژیم سره راغلی دی د خپل مخالفینو لپاره یو بانه همیشه لټولې ده.
د یوکرين په تازه حالاتو هم رپورت لرو. را سره پاتې شئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د تیلو او بجلی په نرخونو کې کمی اعلان کړی دی. نوموړي د روسي او یوکرين شخړې ته په اشاره ویلي چې په نړیواله کچه د تیلو بیې زیاتې شوې خو دی نه غواړي چې د پاکستاني ولس مشکلات زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې خواوشا دوه اونۍ وړاندې د تیلو او بجلی په نرخونو کې کم و بیش همدومره اضافه هم شوی وه. عمران خان دا اعلان تیره شپه قام ته په یوه تلویزیونی وینا کې وکړه. دغه وینا کې نوموړي ځینې نور اعلانونه او څرګندونې هم کړې چې تفصیلي د شهنواز ترکزي په رپورټ کې اورو.
وزیر اعظم عمران خان پیټرول او ډیزل لس لس روپۍ او بجلی پنځه روپۍ یونټ ارزانه کړي. عمران خان دغه اعلان د فروری په 28مه پاکستانیانو ته د ټي وی د لارې په خپل خطاب کې کړی دی. ویلي دي کله چې د روس او یوکرين ترمنځ جنگ شروع شو تیلونه او ګیس ګران شوي. همداشان پاکستان د روس نه شل کټنه غرمه خستي او هغه هم ګران شوي خو حکومت یې خلکو مشکلات په نظر کې وساتل او تیل او بجلی ارزانه کړه.
سب کو پتا کہ جیسی یہ ہوتی ہے جنگ تو تیل کی قیمت
دی وای تاسو ټول ته معلومه ده چې جنگ وي نو تیل به ګران شي او ډیر فیصد ګیس هم دغه ځایونو ناراضي هغه به ګران شي. نو موږ دا فیصله وکړه چې دا وخت پاکستان کې د تیلو د ټولو لوی مسله ده او کله دې قیمتونه نور زیات شون په خلکو یې نور بوج پرې وزي
او ان کی اگر قیمتیں اور اوپر چلے گئیں تو لوگوں کے اوپر اور بوج پڑ جائے گا.
نو دغه خبرو پسې وزیر اعظم عمران خان اعلان وکړ تیل لس روپۍ ارزانه شو. د وزیر اعظم د تیلو د ارزانه ولونه دیار لس ورځې وړاندې د فروری په 15مه پېټرو 12 روپۍ او 13 پیسې ګران شوه چې قیمت یو سل او شپېتو ته رسیدلې. ولې 15 ورځې وړاندې د فروری په 13مه پاکستان کې بجلی هم 3 روپۍ یونټ ګران شوه او د بجلی د نظم ادارې نه پرویلې د فروری په بیلونو کې به دغه اضافه روپۍ د بجلی د استعمالونکو نه خستلې شي. د وزیر اعظم عمران خان دا خبره چې تیل په ټوله نړۍ کې ګران شوی ځکه دلته هم ګران شوی او په تیرو حکومتونو ټکونه وکړل چې هغه هم په خپل حکومت کې تیلونه ګران کړو. نو د مسلم لیگ نواز ډلې د تیر شوی حکومت وفاقي وزیر خزانه اسحاق ډار د خپل ټویټر د لارې یو ویډیو بیان جاری کړ او د تیلو په قیمتونو هو ویل
آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 2014 میں بھی 96 ڈالر
دے وائی تاسو ته دی معلوم وی چې په 2014 لسم کې یو بیرل پشپک 90 ډالر او پاکستان کې قیمت 2.8 روپۍ یو لیټر اوس چې 2 درې هفته وړاندې 13 پشپک 90 ډالر شوی تاسو حکومت کې په 1.8 روپۍ لیټر تیل او
بیرل ته آپ 160 روپۍ آپ نے سو قیمت کی
بیرل د تیلو هغه نړیواله پیمانه ده کوم چې یو سل او یو کم شپېته لیټر وي. د وزیر اعظم عمران خان دغه تقریر او قیمتونه کمولو باندې په سوشل میډیا هم زیات بحثونه روان شوي ځکه عمران خان اول د پیکا په نوم په قانون کې بدلونونه وستایل او وروسته تیل ارزانه کړل. عمران خان ویلي دغه بدلون چې په سوشل میډیا یو څوک د چا سپکاوی وکړي هغه تن یا اداره بګینې د سپکاوي کوونکې په ضد قانوني رپورت لیکي او ورته به سزا هم ملاویږي. نو دا یو ښه قانون دی او دوی پکې لا زیات بدلون کړی. عمران خان دا هم وویل، پاکستان کې په زرګونو کیسونو د اف آی اے په نوم د تحقیقاتي ادارې سره رجسټر دي او ده زیاته کړه دغه قانون د تحریک انصاف د حکومت نه وړاندې په 2018 کې راوړل شوی. دوی پکې په ځینو مادو کې بدلون نه کړی. خبریالو تجزیه کار شمس مومن وای، په 2018 کې چې د تیر حکومت موده ختمېده هم دغه شان خوراکي او غیر خوراکي شیانې ارزانه کړیو.
خو فرض که حکومت ختمیږي نو د عدم اعتماد په ذریعہ باندې به ختمیږي. نو دغه عدم اعتماد کنټرول کولو کې خو دا چکم د وزیر اعظم اعلانات دي، زمانه د خلک دغه په مخنیوي کې ودا سره کردار ادا کی. البته که فرض که حکومت ختم شي، نوی انتخابات به کیږي، نو پغې کې به د خبرې یاداشتونه د خامخا کش کولو کوشش وکړي چې ما په ډیر مشکل حالات کې معاشي صورتحال کې هم ماده سره فیصله وکړلی چې دغه फायदा عوامو ته مرسبل غوښتل.
شمس مومن وای چې د پاکستان پیپلز ګوند لخوا لانګ مارچ او د پی ډی ایم لخوا اعلان شوی لاریونونه به موجوده حکومت ته د بدلون یا نسکورېدو په شکل کې تاوان خو شاید ورنه کی، خو بیا هم ممکنه ده په راتلونکو انتخاباتو کې ورته د عوامو په سوچ کې دا خبره کې نوي چې ګنی موجوده حکومت ملک نشي چلولی. خو موجوده حکومت بیا بیا وایي تیرو حکومتونو په ملک کې ډیر کارونه ناسمه کړیو، نو همدغه وجه ده دوی ټیکسونه زیات کړ او ګرانی ورسره رااله. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اوس هم یو بل خبر رپورټ. په شمالي وزیرستان کې په یو پوځي پوسټ ډزو کې یو پوځي وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. په میرامشا کې د پوځ یو افسر د نوم نه څرګندول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي د غلام خان په سیدګی سیمه کې په امنیتي پوسټه کې لپولې پورې غاړې وسلوالو ډزې کړې چې پکې دوه پوځیان ژوبل شوي، چې وروسته د دې افسر په وینا په ژوبلو کې یو پوځي په روغتون کې ساور کړه. دا ډول پیښې په سیمه کې تر دې مخکې هم شوې دي او په دې وروستیو کې پکې زیاتوالی راغلی دی. لبنو پری عمر وزیر رپورټ لري.
په میرامشا کې د فوځ یو افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي شمالي وزیرستان غلام خان د وګر سیدګي کې د پولې پورې نه وسلوالو په امنیتي پوسټه ډزې کړې چې په نتیجه کې دوه سرتیري وژلې دي. دوی وویل چې د پولې پورې نه وسلوالو د دوی په پوسټه برید کړی. لانس نایک سونا خان او سفاهی خدادا د ډزو په نتیجه کې ژوبل شول چې پس یې په روغتون کې ساور کړي. د امنیتي چارواکي وویل چې امنیتي سرتیرو هم ځوابي کاروایی کړي، خو د مخالف لوري نه د څه نقصان اطلاعات لا نه دی راغلي. په میرامشا کې د فوز د غلوړ پوړي چارواکي وویل چې د فروری په 28مه نیټه هم وسلوالو رزمک ډویژن تحصیل دوسلی کې په ډزو یو امنیتي سرتیر ژوبل کړي چې حالت یې نازک خودل کیږي. دوی وویل چې وسلوالو تحصیل دوسلی جامل خیل سیمه کې په امنیتي پوسټه کې یو امنیتي سرتیری په سنایپر باندې په مرمۍ ویشتلې ژوبل کړې. د دوی په وینا ژوبل شوی سرتیری د هلیکاپټر د لارې میرامشا فوزی روغتون ته چې پس یې پېښور ته انتقال کړی او حالت یې مرګونی دی. د پېښې پس امنیتي سرتیرو سیمه په ولکه کې اخستې او د لټون عملیات یې پیل کړي، خو د دوی په وینا کم وسلوال لا نیول شوي نه دي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو لخوا په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو او پولیسو بریدونه زیات شوي او هم د وسلوالو ضد د فوز مخصوص عملیاتو کې هم تیزی راغلی. څو ورځې وړاندې شمالي وزیرستان میرامشا همزوني سیمه کې د فوزي چارواکو په وینا مخصوصو عملیاتو کې یې شپږ وسلوال وژلي ول. فوزی چارواکی وای چې دا وسلوالو زید به مخصوص عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL RADIO. د د تحریک انصاف حکومت د ماشومانو د مذهب بدلولو په اړه یو پالیسي جوړه کړې چې تر مخه وي په پاکستان کې څوک هم ماشومان په زور بل مذهب ته نشي اړولی. دا پالیسي پرون په اسلام آباد کې د وی غونډې پر مهال اعلان شوه. په غونډه کې د بشري حقوقو کارکونکو، خبریالانو او د بهرنیو هیوادونو سفارتکارو په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته. غونډې ته وویل شو چې په زور د مذهب بدلولو زیاتره پیښې په سند صوبه کې مخې ته راځي. بل خوا په غونډه کې برخه اخیستونکو د بشري حقوقو ځینو کارکونکو په دې پالیسي نیوکې وکړه او ویل چې په دې لړ کې اعلان او اقدامات او لوړاندې موجود قوانین عملي کول پکار دي. نور حال اسلام آباد زموږ خبريال گوهر مسجد په دې ریپورت کې راکوي.
دا پالیسی د بشري حقوقو پارلماني سیکریټري لال چند ملهي وړاندې کړله. د پالیسی د وړاندیز په وخت باندې لال چند ملهي وویل چې د ماشومانو په حقوقو باندې کارکونکو کمی کمیشن د تیرو دریو کالو نه تر اوسه پورې یو سلش په تلاش کې سونو نوټس اخستی دی چې په هغه کې د ماشوم بچیانو سره په غلۍ او کوسو کې بدسلوکي او په زور باندې مذهب بدلولو کې سونه شامل دي. لال چند ملهي وویل چې د ماشومانو په زور باندې مذهب بدلولو کې سونه په غټه توګه باندې د سند په صوبه کې مخکې راځي. په دې خبره کې شک نشته چې په پاکستان کې د مذهب په اړه قانون جوړول ډیره ګرانه خبره ده او د هغې وجه د قانون سازۍ طریقه کار ده. د پاکستان په تاریخ کې اول ځل د حکومت مشر عمران خان د په زوره مذهب بدلولو معامله په خپله راوچته کړه. په دې اړه د بشري حقوقو وزیر شیری مزاری په مشرۍ کې یو کمیسون هم جوړ کړی شوی و. دغه کمیسون په اسلام آباد های کورٹ کی یو رپورٹ وړاندې کړي وو چې په هغه کې دا ویلی وو چې یو منظم گروپ د کم عمر جنکۍ اغوا کړي او په زور یې د خپل مذهب نه بل مذهب ته اړوي. په دې موکې د بشري حقوقو ایگزیکټیو ډایریکټر پارلمنټریانز کمشنر شفیق چودري وویل چې د کم عمر ماشومانو مذهب بدلولو اکثر کې سونه د اقلیتی یعنی د غیر مسلم جنکیو مخې ترازی. د ماشومانو په اړه جوړې کړې شوې د پالیسۍ باندې چودري شفیق ټاکونه هم وکړل او ویل چې حکومت د پاره په دې پالیسۍ کې نور هم سخت شرطونه مخکې ګډول پکارو. چودری شفیق ویل
خبر
تب وګوري چې دا د مذهب مسله ده نو تر نن ورځې پورې دا خبره مخې ته نه ده راغلی چې چرته یوې مسلمانې جنۍ خپل مذهب بدل کړی وي. د دې مسلې په اړه یو ښکاره رخ دی. دغه د مذهب د ازادۍ مسله نه ده. که چرته دا د مذهب د ازادۍ مسله وای نو دا خبرې به د نورو مذهبونو په اړه باندې هم مخکې راتلی. حکومت ډیر څه کولی شي او د پزورا د ماشومانو مذهب بدلولو په اړه باندې حکومت ته ډیر کار کول پکار دي. د پالیسۍ په دې دستاویز کې په دې خبره باندې هم ټکونه کړي شوی دي چې په پاکستان کې د ماشومانو په اړه باندې د نویو قانونونو جوړولو ضرورت دی او چې کم قانونونه په پاکستان کې د ماشومانو بچیانو په اړه باندې موجود دي په هغه باندې د ایمرجنسی په بنیاد باندې د کار کولو ضرورت دی. گوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کورمه خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د فرقایزو شخړو لوجي به کور شوی خلک ته په سملاسي ډول خپل مینو تاسټانه کړل شي. د خلک وایي کلونه وشول چې د کډوالۍ او بیوازلۍ ژوند تیروي او داسې ژوند دوام ته دوام باور تاسو منوي. بل په حکومتي چارواکي وایي د کورمه د کډوالو د واپسې غم بازار خوړل شي. نور حال د طارق اورغزي په دې ریپورت کې.
د تری ملک مومن منګل وای په سیمه کې لس کال وشول چې د مری امن لوزنامه عملی شوی خو تر اوسه به کور کړی شوی د مختلفو سیمو متاثرین خپل کورونو ته واپس نه کړی شول.
هغه منګل دی زوځي دی خروټي دی زدروین دی مقبل دی کوم حالک دی هغه په لودي ډیسټریکو کې دات په دار زندګی تیروي. هغه دی پاره ټولو نه اول کپره چنور کې دی کومې لکو کې دی اپر کورم کې هغه ابد کری ضروری دی. ویل چې دا د کوم دې امن ستړلې خبره ده مها د مری وشوا ما د مری کیږي وشک باندې امر شوای دی چې هغه تیاری دې روټ
د نور یو شکنی عامالو سپورینه ده شوی د 2008 کال په 15 دسمبر د مری پر سیمه شیاسونی مشرانو یو لوزنامه لاسلیک کړي چې پکې د جنگونو پر وخت وتلي خلک بیا په خپل سیمو کې د آبادولو ذمہواری پر حکومت اچول شوی. موږ چې کله په دغړه د ضلع ډیپټی کمشنر لا وسل خان خټک او پوښتل چې آیا ولې بېکور شوي خلک تر اوسه په خپلو کورونو نه دي سنبال کړی شوي، نو هغه د دغې ځواب ورنه کړو، خو البته دومره وویل حکومت چمتو دی چې ټول متاثره کورنۍ خپلو سیمو ته وخت راولی.
نو ان شاء الله په دې کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او کا دا د انټرنلی ډسپلیس پرسن والا ایشوز دي دا به ټول کور کیږي چې کم زړه کم زینه به کور شو دي ان شاء الله غزه کې بابا.
په کورما کې د اپریل 2001 تر جون 2013 پورې نه جنگونه شوي چې پکې د 25 علاقو بنیادی ډانچا تر تباکې دورستا له هغه شاوخوا 2000 کورنۍ وتلی ول. خو چې کله د اکتوبر په 2013 کال کې د امن لوزنامه عملی شو نو بیرته رستنه کې دلیه شروع شول. په ضلع کې یعقوبی، ابراهیم زو، شلوزان، تنگی، سنگباس، بغرا، پړچینار، بلیمینو، بالشخیل او یو شمیر سیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. تارک ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
دا مشال رادیو د تورخم لاري افغانستان سره د بشری مرستو لړۍ دوام لري. د خیبر انتظامی چارواکو پرون مشال رادیو ته ویل چې افغان وګړو سره په دې مرستو کې زیاتره خوراکي توکي روان دي. د چارواکو په وینا د پاکستان، هند او یو شمیر نورو هیوادونو د مرستې د پاک افغان همکارۍ فورم تر انتظام لاندې جاری دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په اګست کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ او د ملګرو ملتونو په وینا له هغې رئیس دغه هیواد کې خلک بشری ناورین سره مخامخ دي. افغانستان ته د بشری مرستو د دوام په حق له نور تفصیل له سیمې د مشال رادیو خبريال فرهاد شینوار راکمه.
د لنډکوتل اډیشنل اسیسټنټ کمشنر اشرف الدین د فبروري په 28 نیټه په تورخم کې مشال ریډیو ته وویل چې د پاک افغان همکارۍ فورم تر انتظام لاندې افغان وګړو سره د خوراکي توکو د مرستو لړۍ دوام لري.
دا امدادي پیکج چې کوم شروع دی د اکتوبر میاشت نه شروع شوی دی، اوس هم پوری پاک افغان کوآپریشن طرف نه 10,000 ټن نه زیات امدادي پیکج مون افغانستان حکومت ته حواله کړی دی او نون پا غیر نظر کی گورنمنٹ آف پاکستان 3600 ٹن غنم اس گورنمنٹ افغانستان حکام تو حوالہ کی گی. پدے کی ٹوٹل 90 ٹرکوں نے دے اور انشاءاللہ من امید لری پاک افغان کوآپریشن فورم نور افغانستان سره خپل امداد جاری ساتي.
په افغانستان کې د بشری ناورین رامنځته کې دوه پاس پاکستان، هند او داسې یو شمیر نور ملکونو هم ورسره خوراکي توکو مرستې پیل کړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په دې ورستو کې ویلي چې هند به پاکستان له لارې خوښه 50,000 میټرک ټن غنم افغانستان ته لیږي او په تیره هفته کې په لومړي پړاو کې لږ تر لږه 50 ګاډي غنم ورلیږلي. دا په داسې حال کې دا چې ډېره موده پس د واګا په پوله د هند نه پاکستان ته د مالونو ډک ګاډي واوړېدل. پاکستان او هند ترمنځ خو شا درې کاله وړاندې د سخت تاوتریخوالي نه پس په دې لار ترانزټ تجارت معطل شوی. تیر کال یعنی 2021 اگست کې په افغانستان طالبان واکمن شوي. افغان وګړي وایي چې هلته اوس بېروزګارۍ سره مخ دي او خوراکي توکو ته اړتیا لري. د ننګرهار یو وګړی محمد اشرف وایي
او غنه مبارک دائم چې کومکونه خپل ملکونو را سره وکړه، پاکستان هم ډېر کومک کړی را سره او را روان دي او هندوستان هم کومک کړی دی، لکه ډېر مملکتونو کومکونه کړي دي او افغانستان کې لکه خل ډېر مجبور دي نن سبا. داسې حالات دي پکې چې را هیڅ هم نشته دی پکې، نو ولګي سره مخ دي او د سختې سره مخ دي، مریضان دي، هر څه پکې شته دي. لکه نن سبا چې وګورې په تورخم چې پاکستان کم کسان راوړي، نو ډېر کسان د ورځې تقریبا داسې چې مریضان راوړي، کم کم راوړي، سل دي ونیسل نفر مریضان راوړي پکې، ځکه چې څه نشته، کار نشته، روزګار نشته، بل شی نشته. دغه مجبوریت نه هر سړی تنګ دی چې بار ملک ته وځي.
د پاک افغان همکارۍ فورم چارواکي وایي چې افغانستان ته په مرستو کې غنم، د ویانې، کمبلې، خیمې او د ورځنی ضرورت داسې نور شیان هم ورلیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
پلپلو د ننګرهار د سوداګرۍ خونې استازو تیر ورځ په افغانستان کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره لیده کاته کړي او ورسره پر تورخم دروازه د سوداګریزو چارو او د عامو خلکو د تګ راتګ پر مهال ستونزې شریکې کړي. منصور احمد خان له سوداګرو سره ژمنې وکړې چې په لنډ مهال کې به ټولې ستونزې هوارې کړل شي. نور تفصیل له جلال آباد د مشال رډیو خبریال په دې رپورټ کې راکړي.
په افغانستان کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د یو سفارتي پلاوی په مشرۍ د فبروري په 28 نیټه ننګرهار ته راغلی وو او دلته د ننګرهار د سوداګرۍ خونی له یو شمیر استازو سره په ناسته کې د هغوی ستونزې واورېدې. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی رئیس اجی ګلمراد عرب وویل په دې وروستیو کې پر تورخم دروازه د محدودیتونو له امله د دوی سوداګریزي چارې تر ډیره کم شوې دي. نوموړي له پاکستانی سفیر وغوښتل چې ستونزې له اړوند چارواکو سره شریکي او حل لارې ورته پیدا کړي.
د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه دوله سوالاره یا زر لاره کم از کم روزانه به برور مرور کورو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 500 د راتلو د شوې ده. مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیا وي، خو نن چې الحمدلله د ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دغه مشکلات زیات شوي دي. هیله مو ده چې سفیر صاحب راغلي دا زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یووالي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
په ننګرهار کې د صنعتي خونی مشر اجی تورملنګ په خپلو خبرو کې پر تورخم لاره د ترانزیتي ستونزو د حل ترڅنګ سوداګرو ته پر تګ راتګ د اسانتیاو برابرولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
که د تجارانو لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي، فکر کوم چې د ورځې په 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لار نه ځي. د دې لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سهولت ورلور کړ شي.
یو تن سوداګر ډاکټر مخلص د سوداګریزو چارو ټکنی کېدل پر تورخم کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لورو د ترانزیت گاډو چک او کنټرول یاد کړ. د دې په خبره کې د ترانزیتي گاډو د پلټولو لپاره لسپری نقطې په لری واټن کې ځای جوړ کړی شي. د دوی پر سوداګریزو مالونو بار گاډي به پر تورخم کې ډیر نه زندول کیږي. د وویل
تورخم بوزی پختونخوا ته د سی پی ایک یا د چینا پاکستان اکانومی کوریر پروژه روانه ده او متاسفانه صفری نقطې سره نږدې 500 مترو نه وروسته ستاسو چک پوسټ شروع کیږي. اف سی والا چې ده د اپټا قرارداد د تړون په خلاف سره چې ده دوی فیزیکل اگزام کوي. ا دې څخه په تیرېدو سره چې دلته اسکینر لګولې، د اسکینر څخه وروسته خاصدار ان ال سی عامدارنګ کشتم چې د دوی مختلف چکونه کوي چې دا موږ لپاره دردون کوي. د هیلمند تر څو چې دغه ستاسو ساختماني پروژه تر سره کیږي، کچېرې د ګلاب ګراوند عامدارنګ جم کې دغه انتقالات وشي، خصوصا د ان ال سی دفتر موږ لپاره به مشکل حل شي.
د پاکستان سفیر منصور احمد خان په دې ناسته کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د سوداګرۍ پر وړاندې بشته خنډونه لمنځه یوسی.
میں ان تمام آپ کے مسائل جو آپ نے پیش کیے ان سے بالکل ایگری کرتا ہوں. دی
وائی زلی دی ټول ستونزو سره چې تاسو وړاندې کی بالکل متفق یم او زما په وخت راغلی دی چې موږ د دې ستونزو د حل لپاره مناسب او ژر عملی ګام پورته کړو
اور فوری اور پریکټیکل اقدامات لیں.
منصور احمد خان زیاته کړه چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت سره د پاکستان د ریلوي وزارت چارواکي په اړیکه کې دي او په داسې یو پلان کار روان دي چې د تورخم للارې جلال آباد ته او د چمن للارې کندهار ته د ریل پټلۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې ورسره به نه یوازې د پاکستان او افغانستان په سوداګریزو چارو کې اسانتیاوي رامنځته شي، بلکې د تورخم للارې به ازبکستان هم د دې پلان برخه وي.
تاندی هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
دا مشال رادیو د درنګ ساتل په پیښور کې د غرمې 12 نیمه بجې کېدونکو دی منور شاه سټوډیو ترغلې تاسو ته د نن ورځې مهم خلن خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر شپه قامت په ټلویزیونی وینا کې ویل د پټرولو او ډیزلو د یو لیټر نرخ 10 روپۍ او د بجلی یو یونټ نرخ 15 روپۍ کموي او دا چې په دې نرخونو کې بعد راتلونکي بجټ پورې اضافه نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فروری په 15 د تیلو د یو لیټر نرخ 12 روپۍ او د فروری په 14 د بجلی یو یونټ نرخ 3 روپۍ زیات شوی و. په شمالي وزیرستان کې په یوه پوځي پوستا حمله کې دوه پوځیان وژل شوي. په عمران شاه کې د پوځ یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل نن سهار وختي د غلام خان دیوګر سیدګي کې په امنیتي پوسته له پورې غاړه وسلوالو ډزې کړې چې په کې دوه پوځیان وژل شوي دي. افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم چا د دې حملې ذمواري منلې ده. له افغانستان سره د پاکستان د حکومت د 3,500 غنم مرسته پرون په تورخم کې طالب چارواکو ته وسپارل شوه. دا خبره د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په ټویټر لیکلې او ویلي دي چې دغه مرسته په 28 لاریو کې افغانستان ته ورسول شوې. د تیر کال اګست میاشت کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی. لا غیر رئیس ملګرو ملتونو په وار وار ویلي دغه هیواد وګړي له بشري ناورین سره مخ دي او په کار ده چې نړیوال ورسره مرستې وکړي. د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په ټولنیزو رسنیو شریکل شوی ویډیو پیغام کې یورپی ټولنې ته اپیل کړی دی چې یوکرین دې د نوو ځانګړي قاعدو یا قوانینو لاندې په فوري توګه په دې ټولنه کې شامل کړي. خو د یورپی ټولنې چارواکو ویلي دي چې د ځینې وجوهاتو یا دلایلو له وجې دا ممکنه نه ښکاري چې دا هیواد د نظر په یورپی ټولنه کې شامل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د دریو یو ورځنیو سیالیو په لوبه کې په بنگلاديش ته ماتې ورکړه. دغه میچ په بنگلاديش کې وشو. د 2023 کال د نړیوال جام د سوپر لیګ په لړ کې د دواړو ټیمونو ترمنځ دغه سیریز وروستۍ سیالي ولدې وړاندې دوه لوبې بنگلاديش ګټلې دي.
دا منور شاه چې د خبرنو لنډیز تاسو ته وړاندې کوو. اوریدونکو په دې نیمه کې هم مهم رپورټونه را سره دي نو که وخت لرې را سره پاتې شي. د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې په بیلاروس کې پرون پای ته ورسېدې. د دواړو لورو پلاوي د سلاو مشورو لپاره بیرته خپل پلازمینو ته ستانه شول. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر له اروپایي ټولنې غوښتي چې د هیواد ته سمدستي غړیتوب ورکړي. خو د یادې ټولنې ځینې چارواکي وایي د غړیتوب عمل په دومره کم وخت کې سرته نشي رسېدی. په دې اکله تفصیل د نوریاس نورینه.
پر اوکراین د روسیې د حملې له پیل راهیسې د دواړو لورو ترمنځ دا لومړی ځل خبرې پرون دوشنبه د بیلاروس او اوکراین ترمنځ یوه سرحدي سیمه کې ترسره شوې. رسنیو د اوکراین د ولسمشر د سلاکار میخایلو پودولیاک له خولې ویلي چې ویلي دي د روسیې له پلاوي سره د خپل هیواد د پلاوي خبرې پای ته ورسېدې او مرکچیان د سلا مشورې لپاره خپلو پلازمینو ته ستانه شول. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دفتر ویلي چې کیف په دې خبرو کې پر سمدستي اوربند او د اوکراین له خاورې د روسي پوځیانو پر وتلو ټینګار وکړ. دا خبرې داسې مهال ترسره شوې چې روسیه پر اوکراین د حملې په خاطر د لویدیځ له سختو انتقادونو او بندیزونو سره مخامخ شوې ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د سمدستي غړیتوب غوښتنه وکړه. هغه هیله ښودله چې دغه غوښتنه به د اروپایي ټولنې لخوا ومنل شي.
Звертаємось до Європейського Союзу щодо невідкладно.
Бо ж для Європейської ТОЛЕНІ ГВАРУЧЕ ДЕЙВЕ ЦАНГРІ АВ НИВІ ПРОСЕЙ ЛЕМХЕДІ УКРАЇНТА ФАВРІ ГАЛІТУ ВАРКІ Бо ж для ТОЛУ ШАРІКАНУ ЧЕ ЛЕМУШ САРАВЛАРДІ МАНАН ДУЮ ХОЗ БОШ ХАРАФ ЛА ТОЛУ УРОПАЯНУ САРАЙВ ЗАЙВАЛЕЙ ДЕ تر ټولو مهمه دا ده چې سره مساوي یو فکر کوم دا عادلانه ده او دا رم چې موږ یې مستحق یو. دا رم چې دغه سیاسي اقدام ممکن دی.
د زیلنسکی له دې غوښتنې 2 ساعته وروسته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وویل په اروپایي ټولنه کې غړیتوب یوازې د 2 میاشتو خبر نه ده خو هغې ټینګار وکړ چې اوکراین د اروپا یوه برخه ده. په داسې حال کې چې په اوکراین کې جګړه شپږمې ورځې ته داخله شوې د دې هیواد ولسمشر وایي د روسیې د حملې له پیل راهیسې له 4,500 زیات روسي پوځیان وژل شوي. هغه ادعا چې په خپلواکه توګه یې تاییدېدل ګران کار دی. روسیې له خپل لورې یوازې دومره ویلي چې یو شمېر پوځیانو ته یې په پوځي عملیاتو کې مرګژوبله رسېدلې خو دقیق شمېر یې نه دی ښودلی. ولادیمیر زیلنسکی دغه راز له روسي پوځیانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کېږدي او بېرته خپل هیواد ته ستانه شي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری وایي له اوکراین چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو پراخ وسلوال کړکیچ بلل کیږي تر اوسه له 422,000 ډیر کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي له دې هیواده وتلي دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
دا مشال رادیو ده. پوره دو کال وړاندې له 30 کلنې جګړې وروسته د امریکا او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې او تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکا ژمنه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه باسي او طالبانو په ځانو منله چې د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو نه ځان لرې کوي. د طالبانو په استازیتوب په قطر کې د دوی د هغه مهال د سیاسي دفتر مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه تړون لاسلیک کړ. دا چې له دې تړونه دو کال وروسته څه تغیرات افغانستان په سیاسي اوضاع کې لیدل کیږي، د ازادي رادیو همکار پرې تفصیلي رپورټ جوړ کړ.
پوره دوه کال وړاندې له 30 کلنې جګړې وروسته د امریکا او طالبانو د پلاویو ترمنځ هوکړه، هغه هوکړه چې د ډیرو په باور د بهرنیو ځواکونو وتلو او دغه شان افغانستان کې د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په دغه هیواد کې د طالبانو بیا واکمنېدو ته یې زمینه برابره کړه. د طالبانو په استازیتوب په قطر کې د دوی د هغه مهال د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د امریکا په استازیتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه تړون لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې چې د 2020 کال د فبروري په 9 دوحه کې لاسلیک شو، امریکا ژمنه وکړه چې د 2020 کال د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي او طالبانو بیا له امریکا سره هوکړه وکړه چې د القاعدې په ګډون له ټولو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. که څه هم چې د افغانستان تیر جمهوري نظام دا ادعا درلوده چې د هوکړې په جریان کې نه دی پریښودل شوی، خو په هوکړه کې راغلی و چې د افغانستان حکومت به 15,000 طالب بندیان خوشی کړي او له هوکړې 3 میاشتې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د دغو مواردو په شمول په دې تړون کې پوربند او د تاوتریخوالي په کمښت هم ټینګار شوی و، خو د دې تړون هیڅ یوه برخه هم په خپل ټاکلي وخت عملي نه شوه. امریکایي ځواکونه په 3 میاشتنی ځنډ له افغانستان څخه ووتل. د طالبانو 15,000 بندیان له 6 میاشتنی ځنډ وروسته خوشی شول. بین الافغاني مذاکرات هم په 6 میاشتنی ځنډ سره پیل شو. طالبانو تاوتریخوالی هم کم نه کړ او د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ القاعده شبکې سره خپلې اړیکې هم پرې نه کړې، که څه هم طالبان وروستی مورد ردوي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزای آزادی رادیو ته وویل چې د هوکړې د رامنځته کېدو په بهیر کې د افغانستان جمهوري نظام څنډې ته کړل شو، نو ځکه د دې تړون د تطبیق پر وړاندې ستونزې رامنځته شوې او له امله یې په افغانستان کې روان وضعیت رامنځته شو.
دومه عمده خبره دا و چې د تطبیق د یا د عملي کولو د قرارداد کې ډېرې لوی ستونزې وجود درلودې. هغه برخه چې د بین الافغاني مذاکرات او د یو نتیجې ته د رسیدو په خاطر و او د دې په خاطر و چې د یو سیاسي جوړجاړي لارې نه د داسې یو هر اړخیز او همشموله چوکاټ کې د ټولو د ګډون لپاره زمینه برابر شي او په افغانستان کې د یو مشروع لارې نه با کولیک ډول شي، دا برخه متاسفانه نه تنها سی عملی نسوله بلکې نیمګړی پاتې سوله. او درېمه دا ده چې مخکې له دې نه چې خبرې یو پایلې ته ورسیږي په ډېره عجله په نظامي برخه باندې فشار راوصلی سو او له هغه طریق نه په حساب واک ترلاسه سو.
د افغانستان د مخکینی نظام د سولې مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی هم وایي چې د دوحې تړون د افغانستان د جمهوري نظام سقوط ته لاره هواره کړه.
نادیده گرفتن و کنار زدن نظام
د سولې په خبرو کې د افغانستان د نظام په څنډه تکول سره د طالبانو راتګ ته زمينه برابر اسوه. مخبل د مذاکراتو په لړ کې د طالبانو په چلن کې بدلون لید. په تړون کې راغلی و چې اسلامي امارت د دې کلمې ذکر کول په تړون کې د جمهوري نظام لپاره یو بدیل و.
که څه هم د دوحې په تړون کې یو مهمه برخه د بین الافغانی مذاکراتو پیل و او د دې کار لپاره د دواړو لوریو لخوا پلاوی هم جوړ شو، خو دغه مذاکرات هیڅکله په دوامداره توګه ترسره نه شو. له دې سره سیاسي ګوندونو هم د پلاوی په جوړښت نیوکې درلودې او مرکچی پلاوی ټول شموله نه ګڼه. د حزب اسلامي د رهبری شورا غړی همایون جریر وایي چې د دوحې تړون تر ډیره د امریکا لخوا عملي نه شو.
مذاکرات بین الافغانی باید براه میفت.
بین الافغانی مذاکرات باید پیل شوی وای او د افغانستان ټولو سیاسي خواو باید پکې ګډون کړي وو او له سولې وروسته د نظام په تړاو باید هوکړې ته رسیدلی وو. په وار وار زمينه مذاکرات ته برابر شوی وو، خو ښاغلی غنی دغه بهیر خراب کړ. امریکایانو کولای شوای چې له بیلابیلو لارو له خپل نفوس استفاده وکړي او ښاغلی غنی سولې ته چمتو کړي، خو دا کار یې ونه کړ، ځکه د امریکایانو سیاست دا و چې افغانستان کې پراګندګي رامنځته شي او د دوحې تړون ټولې برخې پلینشي.
خو مخکینی جمهوری نظام او په ځانګړي ډول ګوښه شوي جمهور رئیس غنی به تل ویل چې بین الافغانی سولې ته ژمن دی، که څه هم چې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر مایک پامپیو همغه مهال ای بی اس تلویزیونی شبکې سره د خبرو پر مهال ویلي و چې د دوحې تړون دوه محرمې برخې هم لري چې کانګرس ته به وړاندې شي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه هوکړلیک د 2020 کال د مارچ میاشتې په 11مه تصویب کړ، خو د دوه کلونو په تیریدو سره تروسه هم د دې هوکړلیک د دوه محرمو برخو د جزئیاتو په تړاو څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د مخکینی نظام د مرکچی پلاوی له مشر محمد معصوم ستانکزی نه مو پوښتنه وکړه چې دغه دوه محرمې برخې څه وي، خو ښاغلی ستانکزی د دې پوښتنې په ځواب کې په لیکنې بڼه وویل چې په دې تړاو به بل وخت خبرې وکړي. خو اوس مهال په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د دوحې تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د دې پلاوی غړی و، ازادي راډیو ته وویل چې
توافقنامه کې داسې څه نشته چې هغه رسنیز شوی نه وي. د دوحې توافقنامه دوه برخې لري، یو په خپل توافقنامه ده او بل یې د تطبیق میکانیزم یا تشریع ده. د دې علاوه موږ د دوحې په توافقنامه کې له امریکایانو سره داسې لیکلي څه نه لرو.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم وایي چې دوی د دوحې تړون ټولې برخې پلي کړي، خو د امریکا لخوا تر اوسه دغه تړون په بشپړه توګه نه ده پلي شوی.
اسلامي مالک د ټولو مشرانو سپتور لیستونه کې د دې لیستونه ختمول تر اوسه نه دي شوی. دغه سید افغانستان د پاسوس اسلامي حکومت خروج دی خارجانو سبب ترازی د سره د خط تعامل زمينه مسائل سپ ډیپلوماټیک افسر کې تر اوسه دا کار نه سوی. او بل خبره ده چې په افغانستان کې بندیزونه کوم لګیدل دي د موږ د سرمایو تجارانو باندې بندیزونه وو او یا د موږ د کرنسی پښتوانه باندې بندیزونه دا خغه څه دي دوه ترون سره اړخ نه لګي اوس موږ امیدوار شو د سې ګامونو واخیستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته هم په دوی د نړیوالو لخوا دا انتقادونه موجود دي چې له ترهګرو ډلو او په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د مخکینی نظام د سولې د مرکچی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی وایي اوس هم د دوحې تړون په آزمون کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دوحې تړون اوس هم د امتحان په حال کې دی. د افغانستان خلک په بشری ناورین ځوري کې هر نظام او رژیم سره غلای د خپل مخالفینو لپاره یو بانه همیشه لټولې ده. هغه وخت موږ یو تلپاتې سولې ته سره رسیدلای شو چې په هغه کې د افغانستان ټول خلک د مسونیت او آرامش احساس وکي.
که څه هم د دوحې له تړون وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي سرتیری ونه وژل شو، خو اګست میاشت کې په بیړه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال 14 امریکایي سرتیری ووژل شول. دغه امریکایي سرتیری د داعش په برید کې چې د 170 افغانانو ژوند هم واخیست ووژل شول او بالاخره د دوحې هوکړې د عملي کېدو نتیجه دا شوه چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل. په دغه هیواد کې جمهوری نظام رنګ او طالبان وقت اور رسیدل
درنا پلور
هغه څنګه د
انسټیټیوشن جوړ شو
او دې کې چې کوم دې پرندې سکولونو پیدا ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دی
چې دې تو پانا چې موږ ویریږو موږ چې الله خیر روان راول نه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولېګو
موږ ستراتیجی ذات څه دی او نی کال نیم کې موږ
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې هغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال په اړه له زده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خپرونه تاسو د دوشنبې یا ګل په ورځ په کم 3 بجې او د سه شنبې یا 9 په ورځ په 3:30 بجو له مشال ریډیو اورېدای شئ.
وسم د سپورت لنډه د استرالیا کرکټ لوبډله شخوا سلیریش کال وروسته پرون پاکستان ته رسیدلې ده. د دوړو هیوادونو لوبډلې با درې ټیسټ درې یو ورځنۍ او یو شل اوریز لوبه کوي. د استرالیا لوبډله اخیری ځل په 1998 کال کې پاکستان ته ورغلې و چې هغه مالې ټیسټ او یو ورځنۍ لوبو سیریز ګټلو. نور تفصیل په خبره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې.
د پاکستان کرکټ بورډ تر مخه د استرالیا کرکټ لوبډله سلیریش کال پس په 20 فروری پاکستان ته د شپږو هفتو په دوره راغلی ده. دی بدلته درې ټیسټ میچونه درې یو ورځنی یا ونډه او یو ټی 20 یا شل ورځې سیالي کوي. د کرکټ لوبې مینوال محمد عباس وای ډیر ورته خوشاله دي ځکه تیر کال د نیوزیلند او انګلند لوبډلو هم د امنیت د اندېښنو په وجه پلي دورې منسوخ کړې وې.
خوشاله خبره ده او دې سره به چې ان شاء الله زموږ ملک نور انټرنیشنل کرکټ چې به حال شي دا پیلا پی ایس ایل شو ډېر غیر ملکی کرکټرانو راغلل نو امید دا لرو چې ان شاء الله دا سیریز چې کوم د استرالیا پاکستان سره به ډېر ښه طریقې سره وشي.
رحمت ګل اپریدی چې د خیبر پختونخوا اولمپکس اسوسییشن مرستیال مشر دی وای چې تیر وختونو کې ډېر بد حالات لوجې لوبې ډېر اغزمن شوي وي ولی اوس نړیوال لوبډلو راتلو سره یو خوکه د لوبو پرمختګ کیږي نو د دوه هیوادونو ترمنځ اړیکه هم د مضبوطې دوه لپاره غټه لاره
دا. الحمدلله د موجوده پی ایس ایل چې کوم ایونت شو دې سره دا شو چې د سپورتس پروموشن شو د دوه ملکونو مینس کې چې کوم تعلق جوړیږي نو هغه د پلیس په ذریعہ باندې هغه د سپورتس اکټیویټیز په ذریعہ باندې هغه یو بل خبر را خبر شي او دې سره چې کوم دي دوستۍ رښتې مضبوطیږي.
محمد عمران چې د خیبر پښتونخوا د لوبو محکمه کې کار کوي او خپل هم د وښو نړیوال لوبي چمپین پاتې دي وای پاکستان لپاره دا ډیره د عزت او ویاړ خبره ده.
د کرکټ خبره نه نور می گیمونه چې کوم دی فوتبال دی هاکی دا بیڈمنٹن دی سونا گیم چې انټرنیشنل اولمپیکس گیمز دی نو دا به سره زموږ ډیر زیات چې کوم دی دی گیمونه امپروومنت شي.
دا یادونه چې کال 2009 هم د پنجاب سرخر لاهور کې د پاکستان په دوره راغلي د سریلانکا کرکټ لوبډلې بس باندې لوسلوالو برت شي وو او دا هغه ورستو تر ډیر وخت پاکستان کې نړیوال کرکټ نه کېدو او پاکستان به خپل میچونه هم نور ملکونو کې کول. تیر کال هم د سپتمبر میاشت کې د نیوزیلند لوبډلې د میچ شروع کېدو لګ شي بوړاندې د امنیت د اندېښنو لوجې خپل ټور ختم کړو او واپس لاړل. تیر شپه کو کال کې پاکستان ته سریلانکا، بنگلاديش، ساوث افریقا، زمبابوي او د ویسټ انډیز لوبډلو دورې کړو او دلته خپل میچونه کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلچر پاړه نوې خبره.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا
احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې. دا نه پورس په دوو، دا شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي. د ننګرهار د پوهنې ریاست لوري په خونځو کې د نیالګیو کینولو کمپاین رسمن پیل شو. چارواکي وایي چې دوی به د پوهنې ریاست اړوند په ټولو خونځو کې میوالرونکو او غیر میوالرونکو دیش سره نیالګي کینوي. نور تفصیل له جلال آباد د مشال لډیو خبريال په دې رپورت کې راکوي.
د نیلګیو د کېنولو د کمپاین د پرانستې پر مهال په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی خبریالانو ته په خبرو کې د ښوونځیو په زده کوونکو غږ وکړ چې د نیلګیو په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي. نوموړي وویل
اونه بوټي الله تبارک وتعالی د انسان د پیدې لپاره پیدا کړی دي، باید موږ د الله د دې نعمت نه استفاده وکړو. په دې وجه باندې زما د معارف اړوند ټولو منصوبینو ته که استادان دي، شاګردان دي، که نور اداري او تدریسي پرسونل دي، که ملازمین دي، ټول ته مې دا خواست دی چې په خپلو اړوندو ادارو کې د ونو او د بوټو کېنولو اهتمام وکړي.
په جلال آباد ښار کې د عبدالوکیل عالی لیسې عامر نعیم مومند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی خپلو زده کوونکو ته د نیلګیو د روزلو او پاللو فکر ورکړی دی. نوموړی وایي
من دوامدار دا خبره کړی دا چې د نیلګیو کرل آسان دي، اما ډیره مهمه خبره پکې دا ده چې باید وی پالو، وی ساتو، وی روزو. دوامدار موږ دغه ذهنیت دی خلکو ته ورکړی او باور ما چې دوی به په ټول توانای سره موږ سره پالي او بکی به او ساتي به.
د نیلګیو د کېنولو په دې کمپاین کې د یاد خونځي زده کوونکو هم ونډه لرله. دوه تنو زده کوونکو چې په خپلو لاسونو یې نیلګي کېنولي ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نیمې پهیم دی د لسمې ټولګي زده کوونکی یم. که منیلګی چې ما کېنولې دی د وځه حفاظت کوم، تر کومه چې د مکتب کې یم اوبه به ورکوم او نور حفاظت به کوم. او د ونو کېنول د ټولنې یو ضرورت دی او په موږ باندې فرض دی چې دوه ونې کېنو په خپل چاپېریال کې.
نوم مې نثار احمد دی، د عبدالوکیل عالی لیسې د دولسمې میم ټولګي زده کوونکی یم. چاپېریال د انسان په فزیک باندې او روان باندې مستقیم اغېز لري. ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې نیلګیو د کټ کولو څخه ډډه وکړي او په لا کېنولو کې هڅه وکړي تر څو ټولنه زمونږ سرسبز شي.
د ذکر وړ ده چې سکل په ننګرهار کې په حکومتي او شخصي قوریو کې سباندې 5 میلیونه میوه لرونکي، غیر میوه لرونکي او زینتي بوټي تولید شوي دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د پوهنې ریاست اړوند ښوونځیو ته پکې 1500 بوټي ورکړل شوي او د ښوونځیو استادانو، ملازمینو او زده کوونکو ته سپارښتنې شوي چې په روزنه او پالنه کې پوره ونډه واخلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
سورځ وړاندې د سواد په سیاحتي سیمه غبین جوا کې یو میله جوړ شوی و چې پکې ګڼ شمېر خلکو ګډون وکړ. په دې میله کې د خوراکي شیانو د سټالونو ترڅنګ لوبې هم ترسره شوې چې ګڼ شمېر خلکو په دې لوبو کې او میله کې برخه واخیسته. خلکو ویل چې غبین جوا یو ښایسته سیمه ده، نو باید خلک یې د نندارې لپاره ورشي. له سوات پرې نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات مرکزی ښار منګوري نه 15 کیلومتره لري د تحصیل مټي غبین جبه کې ضلعي انتظامی د سیلګرۍ او لوبو محکمې لخوا د ورځنۍ میلې ته په زرګونو خلک ورغلي. غبین جبه چې پکې 2 فوټه واوره پرته ده او په واوره کې د موسیقۍ سره مقامي لوبې هم کولی شي. د سیدو شریف نه سره د ملګرو ورغلي زده کوونکي بشرا چې لوبو کې برخه هم اغستې وایي چې د میلې نه خوندونه واغستل. مظاهره کوي وایي چې غبین جبا ښایسته سیمه ده او د دوی د لوبو لپاره هم مناسب ده.
د انتظامی د طرف نه موږ ته راغلی او دعوت نامه راغلی و، نو موږ معلومه شو چې دا خو ډیره زبردست ځای دی او د پیراګلایډینګ پیراډایز موږ دې ته ویلی شي. او راتلونکی ټیم کې زما دا یقین ده چې دا به دا معلم جبې نه او نور څومره چیزونه دي هغه نه دا به ډیره به زبردست به دا به
غبین جبې نه 5 کیلومتره لرې ځای اوسیدونکی عزیز الله چې میله کې د خوراکي شیانو سټالونه لګولي وایي چې وړاندې دې سیمې ته سړک نه و. تیر کال ورته سړک جوړ شو. د میلمنو لپاره پکې اوس هوټلې هم جوړیږي.
کوم میلمانه چې دلته کې راځي غبین جبې ته داغو دپاره سہولیات په دلارو هوټل هم شته، ټرانسپورټ سہولیات هم موجود دي. د دې ځای نه بره مین غبین جبا ښار کې دی، هلته کې هوټل شته، هلته سہولیات موجود دي. اوس فی الحال واوره ده، هلته کیمپینګ چې دی نو هغه موجود دي. دلته ځای په ځای باندې هوټل شروع شوی دي، چونکې دا علاقه نوی نوی دغه شوی ده نو په هغې وجه باندې دغه غټې غټې هوټلې نه دي شروع شوي خو د میلمنو ته د ضرورت مطابق هغه هوټلې چې دي هغه موجود دي دلته
د میلی پرانستې په موقع د سواد ډپټي کمشنر جنید خان چې د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې مشري هم کوي خبریالانو ته وویل چې دغه هلو ځلو مقصد ګبین جبه سیمه د سیلګرۍ لپاره معرفي کول دي او ځایي خلکو ته د روزګار وسیلې ورکول دي.
ول مین مقصد دا دی چې ګبین جبې چې کوم ښکلا د ملک تر مخې ته کول دي او دلته چې کوم لوکل ټیلنټس دی لوکل ټوریزم پوټینشیل دی هغې کې چې کوم لوکل پارټیسپیشن دی هغه هم انټرنیشنل او نیشنل لیول ته متعارف کول.
یار مشنی سترګې خوږېږي زبا د تور سترګې کوم زه بدلوم اواز په ټول جهان زمنګ د نن تلې ده اواز په ټول جهان زمنګ د نن تلې ده هر باد د پټ
ګبین جبا میله کې ځای سندرغاړو د موسیقي خوندور بندر هم جوړ کړي د ترڅنګ پواورو د خوېدو لوبي جوړو کراټي د ماشومانو لپاره د زنګوګانو او نورو لوبو شیان هم اخو دې شوي ځینې انتظامیه وای چې میله ته د تک څخه قسمه پیس نشته او لوبو کې برخه غستونکو او ستارونو لګونکو ته اسانتیاګانې ورکړې شوې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
ملکنا د سرخ
کړي